د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د دانګام د ولسوالۍ بي ځای سوي کورنۍ مرستو ته ضرورت لري. د انټرویو یا مرکه په نامه جنجالي فلم د امریکا سینماګانو ته راوتلې دي. او د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک مذهب مشر پرون د کریسمس ورځ ولمانځله. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشحالي په هیله د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مطالب لرو او د امریکا ژغ سره مقاله هم اوریدلی سي. خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته چې طاهر اتکزی صاحب او زه شفیع سرداری تاسو ته اورو. د دانګام د ولسوالۍ څخه وتلي کورنۍ مرستو ته ضرورت لري او د دولت مخالفین هغوی نه پرېږدي چې خوندي سیمو ته ځانونه ورسوي. پام وکړئ په دې اړه د ذبیح الله غازی راپورت.
سیمه ییز چارواکي وایي چې په دانګام کې لا هم وسلوالو ګڼې کورنۍ خوندي سیمو ته لتک څخه ایساري کړي دي. اوس مهال د دغه ولسوالۍ په ساون کڅۍ سور کمر او ګڼو نورو سیمو کې لا هم له زرو ډېرې کورنۍ بندې پاتې دي. ولسی خلک وایي د کورنۍ غړو یې په کورونو کې شته غله دانه خلاصه کړې او د خپلو مینو څخه له لوږې مزل نشي کولی. د چارواکو له خولې په اټکلي توګه نږدې 300 کورنۍ اوس مهال له یو شمېر سیمو وتلي چې ځینې هغه یې په ګاونډیو ولسوالیو څه یې مرکز اسدآباد تاوان ګاونډي ولایت ننګرهار ته تللي دي. په شیګل ولسوالۍ کې د ځینو کورنیو غړو په خالي میدان شپه سبا کړې په داسې حال کې چې بسترې هم نه لرلې. یوه کوچنۍ ماشومه چې بیګا یې په شیګل کې له بسترې پرته شپه سبا کړې ده.
زما نوم دی محیبان، د دانګام ولسوالۍ اوسېدونکي. هلته جنګو طالبانو ګولۍ وشتلې او زموږ مالونه او کورونه باندې به راتلل. ایسته موږ واړم راوڅختول او د یوه جوړه جامو سره راغلي. بیګا د خنې نه مړېست او کم بالغ په ځای کم
تر اوسه راوتلو کورنیو ته داسې مرسته نه ده رسېدلې چې کډوال پرې خات شي.
خبرونو ته دوام ورکوو. د انټرویو یا مرکې په نامه کومیډي فلم پرون د پنجشنبې په ورځ د امریکا سینماګانو ته راوتلی دی. دغه فلم یوه اونۍ مخکې د سونی کمپنۍ له دې کبله په سینماګانو کې بند کړی و چې د شخړو او تشدد ګواښونه ورته سوي وو. د دې فلم یو لوی او مهم کارکوونکی سیت روګن او یو ډایریکټر ایوان ګولبرګ په لاس انجلس کې د فلم د شوډولو په وخت راښکاره سول او د خپلو پلویانو څخه د هغوی د ملاتړ لکبله مننه وکړه. په سلګونو سینماګانې په نظر کې لري چې دغه فلم نندارې ته راوباسي. په دې فلم کې دوه ژورنالیستان لیدل کېږي چې د امریکا د استخباراتو لخوا استخدام سوي دي چې د شمالي کوریا مشر کیم یانګ اون ووژني. په نیویارک کې د یوې سینما مینیجر چې دغه فلم یې د پنجشنبې په ورځ وښود وویل چې هر څوک چې د دغه فلم لیدو ته راغلی هغه د بیان د ازادۍ حتمی ملاتړ کړی دی. شمالي کوریا دغه فلم غندلی دی.
د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک مذهب مشر پاپ فرانسیس په زرګونو خلکو ته چې په سن پیترز میداني کې راغونډ سوي وه پرون د پنجشنبې په ورځ د کریسمس کلنۍ وینا واوروله. هغه په خپله وینا کې هغه څه وغندل چې د ورته د اسلامي دولت د ډلې لخوا د اقلیتونو وحشانه ځپل وویل. کریسمس د حضرت عیسی د زیږیدنې ورځ او د عیسویانو یوه تر ټولو مقدسه ورځ ده. پاپ په خپله وینا کې ډیرو لویو او مهمو شخړو او جګړو ته اشاره وکړه چې دا اوس په نړۍ کې روانې دي. ایسویان پرون د لویدیځ غاړې د بیت اللحم په ښارګوټي کې چې په چرچ آف نیټیویټي کې چې د کنیتل مهت وبخښي ده کنیستل مهت ورته وایي راغونډ سوي وه. هغوی عقیده لري چې حضرت عیسی په همدې ځای کې پیدا سوی و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
او دا هم نور خبرونه. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما او میرمن یې کریسمس د ښاغلي اوباما په کورنی ایالت هوایی کې ولمانځه. هغه د ټولو امریکایانو څخه وغوښتل چې د اردو غړو او د پخوانیو او متقاعدو عسکرو درناوی وکړي. د ښاغلي اوباما میرمن میشل اوباما هم د جمهوري سره یو ځای وه او هغې وویل چې امریکایي کورنۍ د خپلو کشرانو سره یو ځای دغه کریسمس لمانځي، او دا ځکه چې امریکایي عسکر د بهر څخه بیرته راستنیږي چې د خپل هیواد خدمت وکړي. جمهور رئیس اوباما وویل چې د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د راوتلو سره اوس د دې وخت دی چې هغه څه وستایو چې د امریکا د اردو غړو او د هغوی کورنیو نور ته ورکړي دي. هغه وویل چې موږ باید د کریسمس روحیه هیره نه کړو، او دا چې د حضرت عیسی زیږیدنه داسې پیغام دی چې موږ باید د یو بل سره مینه او شفقت ولرو او د ناروغانو، وږو، تږو او محتاجو خلکو خدمت ته ځانونه ورسوو.
هغه اردنی پیلوټ چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې جنګیالوی نیولې دي، د هغه پلار دغې ډلې ته خواست کړی دی چې د زوی دی په محفوظه توګه بیرته ور وسپاري. دغه سړی د اسلامي دولت د ډلې د توندلارو مبارزونو څخه غوښتي دي چې د ده د زوی سره دې د یو میلمه په ډول سلوک وکړي، نه د یوه یرغمل په توګه، او ورته ویلي دي چې موږ ټول مسلمانان یو. اردن د چهارشنبې په ورځ دا تایید کړه چې دغه پیلوټ نیول سوی دی. هغه اف 14 ډوله جت جنگی الوتکه چې هغه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو د یو برخه په توګه د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې الوزولې وه، د سوریې په شمال کې د یاغیانو د رقه مورچلته نږدې راولویدله. اردن په هغو څو هیوادونو کې دی چې د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې په هوایي حملو کې برخه لري.
د یوکراین د حکومت او د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو یاغیانو د استازو ترمنځ خبرو په ختیځ یوکراین کې د اتو میاشتو جنگ جګړو د ختمولو لپاره کومه نتیجه نه ده ورکړې. پرون د پنځشنبه په ورځ د بیلتون غوښتونکو د مشرانو له قوله ویل سوي دي چې د دوو خبرو یوازنۍ نتیجه دا وه چې د تقریبا 400 تنو بندیانو د تبادلې په اړه یوه موافقه وسوه. دا خبرې په همدې اونۍ کې په بیلاروس کې سوي دي. د سولې په دې خبرو کې د روسیې او د اروپا د امنیت او همکاري د شورا چارواکي هم حاضر وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په دولتي تلویزیون کې وویل چې د ناتو د غړیتوب د ترلاسه کول لپاره د یوکراین غوښتنې د اروپا امنیت ته خطر پیدا کړی دی.
په سومالیا کې د افریقایي اتحاد ماموریت ویلي دي چې په هغه حمله کې چې د الشباب د ډلې مبارزونو د دغه اتحاد په یوې اډې باندې وکړه، نه کس وژل شوی دی. دغه ماموریت په یو بیانیه کې ویلي دي چې د الشباب مبارزینو چې د سومالیا د ملي پوځ جامع اغوستي وي، په دغه اډه باندې چې د موګادیشو د نړیوال هوایي میدان څنګ ته واقع ده، پرون د پنځشنبه په ورځ حمله وکړه. په دې حمله کې 15 تنه حمله کوونکي، 3 تنه د افریقایي اتحاد سولساتونکو عسكر او یو ملکی قراردادي وژل سوی دي، او د الشباب درې مبارزین نیول سوی دي. د هیلن په نامه دغه اډه د موګادیشو د هوایي میدان څنګ ته ده او کلک امنیت یې نیول کیږي. په دې اډه کې د ملګرو ملتونو دفتر او خارجي سفارتونه هم واقع دي. الشباب ویلي دي چې د حمله یې په هغو خلکو باندې وکړه چې په دغه اډه کې د کریسمس په یو میلمستیا کې برخه اخیستې وه.
پرون د پنځشنبه په ورځ د لیبیا په ختیځ کې د اسلامي مبارزینو سره په جګړه کې لږ تر لږه 19 کسه وژل سوي دي، او په یو بله پیښه کې بیا د تیلو یو ټانک اور اخیستې دي. د فرانسې خبري اجانس ویل دي چې 19 وژل سوي کسان ټول عسکر وو. د بلې خوا د لیبیا په یو بل سیمه کې بیا د تیلو په یوه ډیپو باندې د راکټونو ډز سوي، او د رپورټونو له مخې تیلو اور اخیستی دی، مګر چارواکو ویل دي چې دومره زیات تاوان نه دی ورسېدلی.
او په کاناډا کې څیړونکو او ساينس پوهانو یو ډول سپرې یا پاشونکي مواد چې مایکروسکوپي اجزاوې لري په کامیابۍ سره ازمویلي، او ویلي دي چې د هغو څخه به یو ورځ د برېښنا په تولیدولو کې استفاده کیږي. دغه اجزاوې واړه کوانټم ټیکی نومیږي، او مصنوعي اټومونه یې هم بولي. هغه ډیره زیاته رڼا جذبولی سي چې پکې د هغې رڼا اجزاوې هم شامل دي چې د انسان سترګې نسي لیدلی. که دغه اجزاوې د یو فلم پر مخ سپرې یو پاشل سي، نو د هغو څخه د لمریزې رڼا حجرات راپیدا کیږي چې کیدای سي په لویو ودانیو کې استعمال سي. ساینسپوهان وایي چې که د سپرې کولو دغه عملیات د ډیره اسانه ده. د دې نوې ټکنالوژي څخه ډیرو شیانو او احتمالا کورونو او تجارتي ودانیو ته د برېښنا په تهیه کولو کې استفاده کېدلی سي. د مثال په توګه د یو کور چتکه په دغه فلم سره چې د واړه کوانټوم د ټکو یا مصنوعي اټومونو سپرې ورباندې سوي وي وپوښل سي، شاید هغه اندازه برېښنا تولید کړي چې یو بشپړ ورځ دغه کور ضرورت ورته لري. لومړنۍ تجربې که څه هم چې کامیابې دي، خو ساینسپوهان وایي چې دغه نوې اختراعي مواد به د 50 کالو څخه تر 100 کالو پورې مارکیټ ته راونوزي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. اوس په مکریز موږ د خبرونه رپورټه په پکتیکا د پکتیکا د یا خیلو ولسوالۍ د ځانمرګ حملې د قربانیانو کورنۍ وایي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی له حکومت او مرستندویو موسسو څخه غوښتنه کوي چې اقتصادي ستونزې ور حل کړي. په دې اړه ابراهیم رحیمي رپورټ لري.
سپینسر بورامور چې نه غوښتل نو مخبور شي د پکتیکا د یا خیلو ولسوالۍ اوسیدونکي ده. هغې خپل یکا ځوان زوی د دغې ولسوالۍ د تېرې میاشتې په ځان وژون کې حمله کې له لاسه ورکړی. هغې ته له خپل یوازیني زوی څخه پیغلانګور او دوه کوچني یتیم ماشومان پاتې شوي دي. که څه هم د دغې بورې مور د زوی له مړینې یوه میاشت تېره شوې، خو اوس هم چې څوک یې کور ته د غمشریکۍ او تسلیت لپاره ورشي، له خپلې بېوسۍ د زوی غم او د یتیمو ماشومانو خوارو څیرو ته په کتو سره پوچي غوژاړي. دغې بورې مور د خپل دردیدلي حالات او ډېرې ژړا له امله په سمه توګه خبرې نه شوې کولی. خو د کلي یو سپینګیري ګلا جان چې له خبریالانو سره یې ملتیا کوله، د دغې بې سرپرسته کورنۍ په اړه داسې وویل
چې دا شهید نور سرپرست نه لري، دا یې ادې ده او دغه یې ماشوم ده، یوه یې خپله زنانه، نور هیڅوک سرپرست نه لري، هیڅوک سرپرست نور نه لري. اتی به بیا خدای خبر ده چې څوک به د دوی په غم باندې ودرېږي، نه به ودرېږي، څوک به د دوی سره مرسته وکړي، نه به وکړي. دا به آینده ورته ګورو چې خلک څه کوي، حکومت له موږ سره څه کوي. او دا خپل د موږ قوم که یو څه مشکل هغه ورته ټوله کړه، چنده په حساب باندې ورته ټوله کړه، ورته راوړه، نور سرپرست دی نه لري.
دغه بې سرپرسته کورنۍ د پړاو په کلي کې د یوه خټین کوچني کور په وړو خونو کې ژوند کوي. د کور انګړه ته په ننوتو سره سړی پوهیږي چې د زوی له مړینې مخکې هم هغوی بېوزلي او بېوسي زغملې ده. که څه هم دولت له دې او نورو کورنیو سره یوه اندازه نقدي مرسته کړې، خو د دوی غوښتنه دا ده چې د ځانمرګي بریدي قربانیانو له بې سرپرسته کورنیو سره د خوراکي موادو دوامداره مرستې وشي.
موږ به دغه شهیدان که خدای کول بیا ورکوو، بیا بیا ورکوو، د خپلې خاورې، د خپل ناموس، د خاورې دفاع به کوو. پوه شوې؟ په دغو شهیدانو باندې څلور شپېته شهیدان دي موږ اوسو، ولې دا دښمن ده. موږ له ډېره سخته مخالفه دښمنه سره مخه ده. پوه شوې؟ دا مقاومت پهکه خدای کړ موږ تر هغه وخته ورسره کوو چې په ټول کلي کې دوه کسه پاتې که خدای کړ هغه دوه کسه به هم ژوندي نه پرې پاتې کېږو.
که څه هم د پکتیکا د چارواکو نظر موانه اخیستلی شو، خو جمهور رئیس اشرف غنی د یادو شوو کورنیو له غړو سره د لیدنې لپاره خرنې ته د سفر پر مهال له هغوی سره د پوره مرستو ژمنه کړې. د پکتیکا د یحیاخیلو ولسوالۍ ځانمرګي برید چې میاشت مخکې د والیبال په یوه میدان کې وشو، لږ تر لږه 46 کسان ووژل او تر 90 زیات نور یې ټپیان کړل چې زیاتره یې تنکي ماشومان او ځوانان وو. زیاتره وژل شوي کسان د والیبال میدان تر څنګ خاورو ته سپارل شوي او پر قبرونو یې د افغانستان درې رنګه بیرغونه او نورې جنډې رپیږي. دغه ځای اوس د لوبو کوم میدان نه، بلکې د شهیدانو د هدیرې په نوم یادیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د جنایي جرمونو نړیواله محکمه د هغو کسانو سره د حساب کتاب کولو په خاطر جوړه سوې ده چې په نړۍ کې ناوړه جرمونه کوي. په هغو هیوادونو کې چې عدالت پکې په سمه توګه نه تطبیقیږي، مجرمین یې په همدې محکمه کې محاکمه کیږي. خو وروسته تر دې چې په دې محکمه کې د کینیا د ولسمشر یوهورو کینیاتا قضیه لغوه سوه، اوس یو شمېر خلک د محکمې په ګټورتوب او مؤثریت شک څرګندوي. د موضوع په اړه نور تفصيل د امریکا ژغ د خبريالي لیزا شلاین په دې رپورت کې واوري.
دا څه ویل کېده چې په نړۍ کې هیڅ کمزورواکه یا سرزور شخص نشته چې د جنایي جرمونو په نړیوالې محکمه کې د محاکمه کېدو نه بچي. خو د کینیا د ولسمشر یوهورو کینیا ته د قضیې له وجې اوس په دې محکمه انتقادونه زیات شوي دي. کله چې د همدې میاشتې په پیل کې د جنایي جرمونو نړیوالې محکمه د کانګو د جنگسالار تاماس لوبانګا د استناف غوښتنه رد کړله، دا قضیه د محکمې لپاره یو ستره بریا وه. د 2002 کال را په دې خوا چې د محکمې کار پیل کړی، درې قضیه حل کړې دي چې په یوې کې یې مجرم بخل شوی هم ده. په محکمې کې بل مهمه پیښه هم د دسمبر په میاشت کې وه. دا ځل د محکمې جګپوړي مستندقې فاتو بن سودا د کینیا په ولسمشر یوهورو کینیا ته لګیدلي الزامونه رد کړل. هغه د کینیا په چارواکو تور ولګوه چې د قضیې شاهدان یې تهدید کړي او بل دا چې د قضیې د مخکې تګ لپاره په خپل وخت اسناد نه دي برابر شوي. د کینیا په ولسمشر دا تور و چې د انتخاباتو نه وروسته یې خلک تشدد ته هڅولي و چې ګڼ شمېر خلک پکې وژل شوي او ټپي شوي وو. د همدې پیښې نه وروسته اوس د خلکو سره یوه مهمه پوښتنه پیدا شوي او هغه دا چې آیا د جنایي جرمونو نړیواله محکمه دې په نړۍ کې وي او کنه؟ د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو په شورا کې د بشري حقوقو کارپو انټونی دورکن د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې د موجودیت سره موافق دی.
زه د مجرمینو سره د حساب کتاب کولو په اصولو کلک باور لرم،
او که چیرته د جنایي جرمونو نړیواله محکمه له منځه لاړه شي نو دا به نړیوال عدالت ته یو غټه ضربه وي. په همدې خاطر زه د نړیوالې محکمې د له منځه تللو سره کلک مخالفت لرم. خو یو شمیر نور بیا د دورکن سره مخالفت لري. انتقاد کوونکی وایي چې د جنایي جرمونو په محکمه کې پریکړې د عدالت لمخې نه بلکې د سیاست لمخې کیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحقیقاتو چارې همدې محکمې ته سپاري، خو روسیا، چین او امریکا چې د امنیت د شورا دایمي غړي دي بیا د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب نه لري. یو شمیر نور انتقاد کوونکی بیا وایي چې د محکمې په تیرو 12 کلونو کې یوازې درې قضیه څېړلې دي او دا کار په دومره زیات لګښت نه ارزي. بل پلو د افریقایي هیوادونو یو شمیر مشران وایي چې دا محکمه یو اړخیز قضاوت کوي، ځکه تر اوسه ټول هغه کسان چې په دې محکمې کې محاکمه شوي دي د افریقایي هیوادونو اتباع.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
څولک خبرونه. د دانګام د ولسوالۍ څخه وتلي کورنۍ مرستو ته ضرورت لري او د دولت مخالفین هغوی نه پرېږدي چې خوندي سیمو ته ځانونه ورسوي. د انټرویو یا مرکې په نامه کومیډي فلم پرون د پنجشنبې په ورځ د امریکا سینماګانو ته راوتلی دی. دغه فلم یوه اونۍ مخکې د سونی کمپنۍ له دې کبله په سینماګانو کې بند کړی و چې د شخړو او تشدد ګواښونه ورته سوي وه. د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک مذهب مشر پاپ فرانسیس په زرګونو خلکو ته چې په سینټ پیترز میدانیې کې راغونډ سوي وه پرون د پنجشنبې په ورځ د کریسمس کلنۍ وینا واوروله. هغه په خپله وینا کې هغه څه وغندل چې د ورته د اسلامي دولت د ډلې لخوا د اقلیتونو وحشانه ځپل وبلل. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما او میرمن یې کریسمس د ښاغلي اوباما په کورني ایالت هوای کې ولمنځله. هغه د ټولو امریکایانو څخه وغوښتل چې د اردو غړو او د پخوانیو او متقاعدو عسکرو درناوی وکړي. د شغلی اوباما میرمن میشل اوباما هم د جمهور رئیس سره یو ځای و او هغې وویل چې امریکایي کورنۍ د خپلو کشرانو سره یو ځای دغه کریسمس لمانځي او دا ځکه چې امریکایي عسکر د بهر څخه بیرته راستنیږي چې د خپل هیواد خدمت وکړي. هغه اردنی پیلوټ چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې جنګیالیو نیولی دی، د هغه پلار دغې ډلې ته خواست کړی دی چې د ده زوی دې په محفوظه توګه بیرته ور وسپاري. د یوکرین د حکومت او د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو یاغیانو د استازو ترمنځ خبرو په ختیځ یوکرین کې د اتو میاشتو جنګ جګړو د ختمولو دپاره کومه نتیجه نه ده ورکړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من وردن کو اوس په مکرید یا مرکیته. د پاکستان حکومت ویلی دی چې نور به څوک پرې نږدو چې د پاکستان له خاورې د افغانستان په ضد عمل وکړي. موږ د پاکستان د سیاسي چارو تحلیلګر محمود شاه خان سره مرکه کړې ده.
محترم محمود شاه خان صاحب، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې نور به چا ته اجازه ورنکړو چې د پاکستان له خاورې نه د افغانستان په ضد باندې کار واخلي. په پاکستان کې په سیاست کې څه بدلون راغلی دی چې صدر اعظم نواز شریف اوس دا خبره کوي؟ کنه خو دغه خبره ډیره پخوا لازمه وه چې شوی وی او عملي شوی وی. څه بدلون راغلی دی او په کوم اطمینان کوم ډاډ نواز شریف دا خبره کوي؟
اصل دا چې په پېښور کې کومه واقعه شوی وه، د سره کې پاکستان قوم کې ډېر سخت اضطراب پریشانی راغلی ده، او مخکې نه چې د سیاسي پارټۍ وې مختلفې، پاره کې نواز شریف هم شامل و، چې کله به دہشتگردی خلاف خبر کی دا دی سرا دزی خلاف کاروائی کولو عملیات کولو خبر بکیدا، نو مختلف سیاسی پارٹو چی پاگے کی عمران خان ہم شامل ہو، پاگے کی نواز شریف ہم شامل ہو، پاگے کی دا مذہبی سیاسی جماعتوں ہم شامل ہو، چی غیب پکی اگر مگر کول
خواہ،
نو اس چی کم دے قوم دا سے روچت شوی دے چی زما پخیال دی سیاسی پارٹو کہ اس دا قوت نشتہ چې عوام او مخ کې بل سو وی، او بل طرف ته داري چې فوج خو دا سو میاشتې وشوي چې عملیات په شمالي وزیرستان کې شروع کړی دي، او په هغه باندې سیاسي حکومت اعلان رستو کړو او فوج مخ کې اعلان وکړو، هغه تا ته پته ده چې هلته کې هغه چې هر قسمه دهشتګرد وو، هغه تعلق حقانی گروپ سره او هغه تعلق حکومت موافق گروپ حافظ گل بہادر سره او کداغی تعلق پنجابی طالبانو سره او داغی ټولو خلاف دا کاروائی عملیات شروع کړو، نو یو قسمه پالیسی خو بدل شی و، خو سیاسی قوتونو لکه د فوج د عملیات چې تاسو کو کتلی د 14 دسمبر نه مخکې زموږ په ټی وی غانو باندې دغه سیاستدانان د یو بل خپې راښکلي، او په شمالي وزیرستان کې چې ډېر خلک د کورونو نه بې دخله شوي دي، او هغوی په بنو کې او په ډی آی خان کې ناست دي، د هغې لپاره یې څه سوچ نه کوو نه خبرې کېدي. نو اوس دا واقعا داسې وشوه چې قوم متحد شو، او اوس دې سیاستدانانو دغه اگر مگر خبر افس اینڈ برس سے ہوتا ہوئی اگر نہ ہوئی، زما بخیال وزیر اعظم مجبور شو چیزو اس سو کما ذکر چی تقریباً فیل کیے دو، لکتا سو قتل چی فوج مخ کیو او دی لا فیصلے کو لین، بے دا پارلیمنٹ اجلاس را اختو پاگی کی کمیٹے جوڑے کے پاگی کی دا پرون چیو نو یول اس گنٹے ناس، او دا دین مخ کی تاسو تا پتہ را چی دا دې واقعاتو نه مخکې افغانستان کې چې نوی حکومت راغلی دی، اشرف غنی صاحب او عبدالله عبدالله صاحب، هغې سره د پاکستان تعلقات ښه شوي دي. پاکستان ګوري چې د افغانستان حکومت نیت پاکستان ته ښه دی، او په دې وجه باندې پاکستان خپله پالیسي هم بدله کړې ده. تاسو ته پته ده چې زموږ د فوج مشر هم بدل شوی دی، او هغه یو خاص فوجي دی، سیاسی سوچ نشتا، هغه په خپل باندې لاړو افغانستان کې او ملو شو او بیا واپس راغلی، او دلته کې هم خبرې کړې دي چې دا موږ نه دي په کار چې دا په خپل ملک کې ملیشیا هر قسمه چی لکه په دې کې هم راغلی دي، نو لکه هغه مخکې د دې پالیسۍ لپاره او سیاسي ګوندونه چې نو هغه له خپلو جګړو کې دا واقعا دونه اندوهناک وه، دونه المناک وه، چې هغه ټول ملک وخوځو.
دا ځلې چې دوی د په اطمینان باندې خبره کوي، د دې وسایل هم شته، د دې دهشتګرو زور دوی لري؟
بالکل، زما په خیال کې په دنیا کې یو ملک دغه قوت لري چې دا دهشتګرد چې بالکل ختم کی، هغه زما په خیال پاکستان دی. پاکستان خپل یو باقاعده فوج لري، ایئر فورس لري، نیوی لري، نو چې کله د سیاسي قیادت هم په یو آواز باندې روچت شي، نو زما په خیال ماته دا نه ښکاري او زموږ په تیزګار ما دا خبره چلیږي چې موږ په جنگ په حالت کې یو او دا جنگ به موږ ګټو. نو لکه زمونږ د فوج یو بل ترکیب دی، روایت دن خپل دی.
یعنی ستاسو د خبرو مقصد دا شو چې د حکومت او د پوز او د پولیس زور یوې خواته او د خلکو زور بلې خواته، که خلک هم د دوی سره یوځای شو نو معنا دلته بیا څوک داسې غیر قانوني عمل نشي کولی، داسې دهشتګري او ترور او دهشت نشي اچولی د خلکو منځ کې.
بالکل.
ډیره مننه تاسو نه مامو چا خان صاحب ستاسو د کور ودان.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا ایف بی آی په رسمي توګه اعلان کړل چې د شمالي کوریا حکومت د هغې کمپیوټري حملې مسؤل دی چې د سونی په عکسونو باندې کوله. ټاکل شوی وه چې دغه شرکت دا جنجالي فلم نخپور کړي چې توتیا پکې ښودل کېده چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ یون په خیالي توګه پکې وژل کېده. ایف بی آی په یوه لیکل شوې وینا کې وویلې انا دغه حملې او ټول سیستمونه شخصي او تجارتي ارقام تباه کول. یوه ډله چې ځان ته د سولې لارښود وي د دغې حملې مسؤلیت نه په غاړه اخیستی دی او په پرله پسې توګه یې د سونی فلم د دغه شرکت د کارکوونکو او هغو سینماګانو په خلاف ګواښ وکړ چې په نورو سینماګانو دغه فلم وویشي. ایف بی آی د امریکا د نورو ادارو په همکارۍ د تحقیقاتو نه وروسته وویلې داسې شواهد لري چې د شمالي کوریا حکومت د کمپیوټري حملو او ګواښونو مسؤل دی. د سونی شرکت نه پریکړه وکړه چې د تقسیم اوقات سره سم چې د روانې میاشتې پنځشتمه ورته ټاکل شوې وه خپور نه کړي. جمهور رئیس باراک اوباما په مطبوعاتي کنفرانس کې د سونی د فلم جوړونې د شرکت سره د امنیتي اندېښنو په علت خواخوږي څرګنده کړه، مګر ویویلې دغه شرکت د فلم په نه خپرولو کې اشتباه وکړه. ښاغلي اوباما وویلې نه، موږ داسې یوه ټولنه نشو لرلی چې په ځینو سیمو کې ځینې دیکتاتوران په امریکا کې په سانسور کولو پیل وکړي. ښاغلي اوباما ژمنه وکړله چې امریکا به د شمالي کوریا اقداماتو ته مناسب او سره برابر ځواب په خپل وخت په خپل ځای په داسې طریقه ورکړو چې موږ یې انتخاب کړو. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یوه لیکل شوې وینا کې شمالي کوریا وغندله. د شمالي کوریا سلوکي د سپینسترګۍ کوشش یاد کړ چې خپل هیواد د سرحدونو نه په اخوا د بیان ازادي او د هنرمندانو د تحقیقاتي څرګندونو مخه نیسي او ځپي. ښاغلي کیری څرګنده کړه چې د بیان ازادي د امریکا د ارزښتونو مرکزي ټکی دی. موږ داسې یو هیواد یو، هنرمندان په څرګنده توګه زموږ د حکومت په شمول په زورواکانو ټوکې او انتقادونه کوي. زموږ همیشه نه خوښیږي چې زموږ یا د نورو په باره کې څه وایي او ځینې وخت په ژوره توګه موږ خواشینی کوي، مګر دغه خواشینی همیشه د بیان د ازادۍ ځای نشي نیولی. د بهرنیو چارو وزیر کیری وویل د کمپیوټري حملو ګواښونو امریکا ته د ملي امنیت یوه له سترو ستونزو نه مخامخ کړې ده او د شمالي کوریا اقدامات په کمپیوټر کې د دولت د منل شوي سلوک نه په اخوا دي. دغه پارونکي بې سابقه حمله او ورپسې ګواښونو او زموږ اراده لا نوره قوي کړه چې په درسته نړۍ کې د خپلو انډیوالانو سره یو ځای کار وکړو چې کمپیوټري امنیت قوي کړو او د منلو وړ د دولتي سلوک نارمونه پیاوړي کړو او د بیان د ازادۍ ملاتړ وکړو. د دې ډاډ ورکړه شي چې انټرنیټ خلاص وي، د فعالیت وړ وي، محفوظ وي او د باور وړ وي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غک د انګریزي څانګې وپاړه وګورئ.
قدر من اوریدل کو زموږ نیم سات پښتو خبرونه پام دی ځای پای ته ورسیده. هیر مونږ نسې چې نیم سات ورسته بیا هم مشتاس په خدمت کې یو. اوس د درې خبرونه همکاران حاضر دي. پلج وخت کې به تاسو ته پلان وخت کې به تاسو ته خپل خبرونه ووري. تاسو زموږ سره اوسئ.